السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسائل څېړل کیږي او دغه راس په درسي ساعت کې نن تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې بواوري چې یونیسف غواړي د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر 120 ته پورته کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په حواله ویلي د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیون متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند د معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به د اوبو له دې حق تیر نشي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی په خپل ټویټر لیکلی چې په 1402 مالی کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا د پداس حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر لپاره روسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي و چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د می په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه درې آدمخېلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د ډبرو سکرو د یو کان د ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه، او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلوال نښتې پیل کړه. سپینمانی وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکاري ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالي بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د می په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکارا شو چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پریکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د می په 28مه چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلجدار اوغلو نږدې 45% رایې وګټلې. څه باندې 4.5 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انتونیو ویتورینو مرستیاله پاتې شوی او د دوشنبې په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغه ډېرې رایې وګټلې. د IOM د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جینوا کې وشوې او د 50 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې درته د کیمیا مضمون تدریسیږي، خو لنډه خبري برخه لري دا پروګرام په دې کې به واوري چې یونیسف وایي چې د 2023 کال تر پایه به په افغانستان کې د محلي درسي ټولګیو شمیر زیات کړي. یونیسف دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې لا هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او دغه راز پوهنتونونو ته له تګه منع دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین جونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا انجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 انجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 21000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و مورېدل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنۍ د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کور دننه کار وکړي، خو وایي ګټه واټه یې هغه سینه ده لکه په مارکیټ کې چې وه. تفصیل یې د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاره په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنی مزګتی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ شذنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ لاري خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپل کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړي دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یو قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوي او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نو موړې وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ ډېر مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، او بیا د مارکیټ باندې ډېر وروسته زموږ دلته په دغه کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم شته ډېر سخت څه د ستونزمن د ولدا ځای تنگ دي سره، و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو د لیم بازار ته مړند کو.
په دغه خیاطی کې جوړ سوی کالی بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالی ل 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلن شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګراتک پر مهال 2 ساعته په شو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړې وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوچنیان مې درې پسې زغ ما په کور کې خپل داسې دغه څوک نشته یو ډوډۍ او شیره ترولې خپل ترازه مزدوري کوم کار مار کوم او دلته د بسات لارج د پښو مجل ترازو واړه جو موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم وادنه دی کړي دا کار د شوز په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وای لکل چې په کور کې د باف کار شروع کړي غټه وټه تر په خوا اڅو چند کم سوي
مخ چې په مارکیټ کې و شمو کار سمو خرڅه دلیا په 1500 په دون خرڅه دلیا خو اوس په 300 ومن خرڅيږي او بازار ته چې وړو داسې کندرانی په غو بیان راځوړي او په مارکیټ کې چې و ش کار سمو
په کندهار کې د شذو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شذو د کار تر بندیز ورسته وټړل سو دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسولان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو شجنه متشبثینو او صنعتکارانو پر عملاتړ کوي او هڅه کوي چې پر امکانات ورته برابر کړي
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مرمن چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نور ولایت کې دا غوي حمایت کوي او د کارو بار زمينه ورته مساعد کوي موږ کوشش کوو چې هغه چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي او موږ نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه لا تیرې و مدیر هیڅ داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي
په دې ان خبروي سدای او شایسته
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لورتځي
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي ممدا
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي
دا وای چې دغه ځوینه چې دی دا مخصوص دی مخصوص په دې دی چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو لا تنکې ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نه وینې دي تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکې ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي د جګړې فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکې ځوانان د جنسي سو استفادې کوونکو ښکار شي لیکوال صدیق دقیق وایي لا لومړی سره تنکي ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نوري غلط کړي
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بيخي صفر ده چا خپل کشر زوی ته لور ته وريري او رارو نور خپلوانو کشرانو ته دا په هنه دور کړی سله د باید څنګه برخوردو کې څنګه پوسیسي لمه سره د یو چا چلند خصوصا کله د لکور بهر نو دلته یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن د ناوړه جنسي استفاده وکړي او دا نور په مخه وست تاسو په دغه وخت کې تاسو خبرګون بچوي په دې ان خبروي سدا یو شایسته دا یو نیم مشکل په صفت د خبره ست مطرح ده پیږي نو د لومړي معلومات اول د دین ورکوي سدا مشکل ست کنهسته دویم دا معلومات نسته ور سره سیدی دی خبرګون بچوي یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د انجلی ده یو بل څوک هغه ممکن دی سره کینی دی لمس کړي دی باندې لاس واچوي هغه باید پوسی چې زه